آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
السلام علیکم. په پاکستان کې بے اسناد افغان کډوالو ته د ورکړل شوی مهلت موده پای ته رسیدلې او له هغې هیواده د کډوالو راستنول عملا پیل شوی دی. اسوسییټډ پریس خبری اجنس لیکلي چې دا مهال د پاکستان پولیس بے اسناد کډوال نیسي او اخراجوي. د مرستې رسونې درې لویو ادارو، د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوالې کمیټې، د پنجشنبې په ورځ په یوه ګډه خبرپاڼه کې ویلي هغه کسان چې پاکستان کې له توقیف وروسته افغانستان ته رسیدلي ناوړه وضعیت لري. فرانس پریس اجانس ویلي له کله چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د وتلو خبرداری ورکړی تر اوسه شاوخوا 1,15,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د افغان کډوالو په زور ستنول یو ناورین بللی دی. پوښتنې دا دي چې د مهلت له پای ته رسیدو وروسته پاکستان کې افغان کډوال څه ډول وضعیت لري او څه ورځې ګالي، د هغو کسانو وضعیت او ژوند څه ډول دی چې افغانستان ته راستانه شوي، د طالبانو حکومت د دغو راستنول کېدونکو کډوالو لپاره څومره امکانات لري، دا او نورې پوښتنې د ازادۍ په څپو کې د خپرونه کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي ژورنالیست او د چارو شنونکی شفیق همدرد، د ولسی جرګې پخوانی غړی سایمه خوګیانی، د سیاسي چارو شنونکی سید ذاکر شاه سادات او په خیبر پختونخوا تورخم سیمه کې آزاد خبریال مینوال شینواری. میلمنو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې اوریدونکو تاسو هم د خبرونه راسره واورئ او که غواړئ چې د خبرونه په اړه باندې نظر ورکړئ زموږ شمیرو ته اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمیره درته اعلانوم: 00420212601. بل شمیره ده 00420212501. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ او د خپرونې په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ او که کومه پوښتنه هم لرئ زموږ میلمانه به ستاسو پوښتنې ځوابوي. په سر کې ورځو، د تورخم نه لګور اخوا د لنډي کوتل سیمه کې آزاد خبریال مینوال شینواری ته. شینواری صاحب، تاسو د ساتنې هغه مرکز کې چیرته چې د پاکستان پولیس افغان کډوال نیسي د لنډ وخت لپاره ساتي او بیا یې تورخم ته رالیږي، په سر کې تاسو راته دغه سیمه انځور کړئ. دا څه رقم ځای دی چې جوړ سوی دی؟ کمپ ده؟ کومه پخوانۍ ودانۍ ده؟ د څومره کسانو د اوسېدو وړتیا لري او تاسو هلته نن په سترګو څه لیدلي؟
مننه تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته، آزادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. کله نم چې پاکستان دولت اعلان وکړ چې هغه غیر قانونه افغانان به پاکستان څخه وباسو کوم چې اسناد یې نه لري، نو بیا دوی دلته د تورخم سره نږدې لنډي کوتل کې یو موقتی کیمپ ورته جوړ کړ. موقتی کیمپ دوی وی چیرې دا افغانان به راځي او دلته مثال کې یو شپه راته یا باد باران کېدو نو دوی به په دې کیمپ کې سارهږي. دلته ورته چترې ولګولې، خو چونکې خبره بیا هغه الټه شوه. هغه خیمو کې چې کوم دوی دولتي مامورین دي هغوی په کې پراتو الټه افغانان ته یو داسې مشکل یې ورته پېښ کړه، ځکه چې کډې به راتلې او ډایرکټ بشې تورخان له، خو دوی د یونیسیار سره خبره وکړه چېرې موږ غواړو چې باید افغانان په سهولت سره ولګو، او یونیسیار ورته یو څه پیسې ومنلې چې سمه ده. نو دوی الټه د سهولت ورکولو غور سره وکړه، خو الټه افغانانو ته یو مشکل جوړ کړ. افغانان ډېر سخت تکلیف سره مخ دي. موږ دلته ګورو کنه بیگا ماخام یو قسم باران راغی، افغانان همداسې کلاو اسمان باندې پاتو او ډېر زیات بې عزته کوي. ډېر زیات دلته که وګورو مونږ یو څه غو خو مونږ انځور کولای نه شو، ځکه چې ډېر سخت و، د درد نه ډکو، هغې کې ماشومان وو، هغې کې زنانه وې، هغې کې سپین ګیري وو، او تېره شپه یوه زنانه وه، ماشوم یې پیدا شو په همدې کیمپ کې، خو هېڅ سهولت نه و، هغه ماشوم بیا مړ شو. نو افغانانو سره ډېر زیات ظلم روان دی دلته. دوی خو دعوی کوي چې مونږ دوی ته سهولتونه ورکوو، نورې دا بیا پرون دوی په مونږ باندې پابندي ولګولې چې رسنۍ والا نشي کولای چې دغه کیمپ انډورګریو کې یا ویډیو کلیپونه واخلي باندې خبر چې دوی داوی ته چې موږ سہولتونه او برابر کړی خو الان کې هیڅ نشته وانه ته ډېر زیات مشکل دی دومره
بل امینوال شنوار صاحب اوس چې موږ تاسو خبرې کوو تاسو دغه کیمپ ته نن تللی وای دلته څومره کډوال تللی داسې شمیرې ویلې سي لزګونه سلګونه یعنی دغه کیمپ کې دیننه کسان ووسی او کنه خلک مستقیم خپل کاري تورخم ته رسي
چې کله نم اعلان دوی کړو نو بیا ډېر کډې به راتلي دوه درې شپې به دوی پکړي په زرګونه خبرات افغانان به راتله کډوال په خپله خوښه باندې چې کوم هغو افغانان چې وایي چې مونږ به په خپله خوښه باندې وځو نو دوه درې شپې به پکړي بیا په رسنیو باندې مونږ هغه اواز اوچت کړه اوچت کړه غږ م اوچت کړه افغانان هغه نو بیا دوی داسې وکړل چې سهار به چې راغله نو تر ماښامه پورې به یې ولا اشاره ولا ما خام به دې په خوده دلته نور ته تشمه بنهسته نور ته سپاو دسته دور نن ما خام پورې تقریبا 15000 کورنۍ په تور خام ټول باندې کې وو فلز دولتي سرچینو ولنه تر مخه باندې تر لکه زیات افغانان کې وو تلې او تر 2000
پورې کورانه کې شنواره سه ورسته پښتنه کومه بیا به ملمنو سره دا موضوع وڅېړو هلته په پېښور کې شاوخوا سیمو کې په خبر پښتونخوا کې تاسو معلومات څه دي نن ویل کېږي چې عملاً د افغانانو د نیولو عملیات هم پیل شوي دي د دغو عملیاتو د نیولو په اړه باندې څه معلومات لري چې له اوریدونکو سره شریک کړئ
هو عملیات خو دې حکومت نه ته ور کړی و دا حکومت نه ته ختم شو نه دي دلته په پیښور خو په پنجاب کې عملیات شروع او په خبر کې مو دلته زمونږ په لاندې کوتل کې دوی اعلان نه وکړه او خلک پولیس قدر زید په کورو باندې ورته وایي چې بس ځان تیاروي موږ ډېر زر تاسو په خلاف باندې عملیات شروع کوو او عملیات شروع کولې نن چې څه کډوال له په هو نن یقین کوي یو واده په جو هغه کې یو جامو کې واده جوړا په اگست کې وایي چې دمر کې نه خوده پولیسو د استخانونو میچې خورې کړو نو منو لمروټه وکړه نو وایي چې دمر واده نن ته نه کچغه مېلمنو روټه خورلې وای او هر څه را باندې ګډ واټه او زوره باندې راويستو
ډیره مننه مینوال شینوار صاحب سلامات سه کور مو ودان چې موږ ته مو د تورخم او د لنډی کوتل د سیمې او د غراز د پیښور او نورو خارونو د ورستۍ جزئیات په اړه معلومات راکړه کور ودان سلامات سه راځو بحث لخپلو ملمنو سره مخ ته وړو خاغلی همدرد تاسو دغه د شینوار صاحب خبرې واورید خبرې له درد ډکې وي او دغه کومې پیښې چې یاد کړې وای بیګا د میرمنې ماشوم وسو دغه د ساتنې په ځای کې ماشوم هم له لاسه ولاړ له منځه ولاړ دغه راز داسې کسان لیدلي چې ناوې د واده په کالیو کې مثلا راشړل کېږي خپل وطن ته راستنول کېږي څه فکر کوئ پاکستان ولې دا ځل دغه ډول اقدام وکړ سره له دې چې په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی ژمی را روان دی دغه کډوال له ځان سره د سرپناه امکانات هم نه لري
لورین صاحب تاسو ته تاسو ملمنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه د پاکستان په دې اقدام باندې ټول تعجب شوي دي حیران شوي دي داسې یو عمل چې بے ساره دی د یو مسلمان د یو گاونډي او د یو داسې هیواد نه چې تل د دغه سیمې له افغانستان د د حکومتونو په چپ کولو دغه په استعمال د نړیوالو پروژو په تطبیق کې ونډه درلودله او دغه مهاجرین چې اوس ورغلي دي دا دوی ورته وخت کې هغه د صحابه کرامو د وخت لقب ورکاوه چې موږ انصار یو تاسو مهاجر راغلي په خپل کورونو کې ځای درته درکو او د افغانستان جنگ چې دغه د پاکستان دفاع ده د افغانستان جهاد د پاکستان دفاع ده نو نن په دغه سي حالت دی نیول کیږي لکه څنګه چې تاسو یا دونه ورته وکړل په دې ټولنیزو رسنیو کې نوري داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې خلک د ډېر ظلم زیاتی نه چې د پاکستان پولیسو او د پاکستان د ادارو د دې په وړاندې باندې کړي دي دغه نه خبرې کوي زندانونو ته خځې وړل شوې دي چې هلته په زندانونو کې دی چې د ولادت کړی دی او همدارنګه ماشومان سپینګيري او حتی هغه خلک چې مایوب دي غوځي وړي دي په ډېر حالات کې د کورونا د دې پیسې وړي دي. یعنی دا چې یو حالت تاسو نن وګورئ کوم نړیوال چې وای په غزه کې کوم حالت روان دی د اسرایلو د خوانه، یعنی دا چې یو حالت بالکل د افغان کډوالو سره د پاکستان د حکومت او د دې ادارو د خوانه روان دی، نو دا په ټولو قوانینو کې، حتی د پاکستان په قوانینو کې، په نړیوالو قوانینو کې، د مهاجرو د کډوالو په قوانینو کې دا دغه عمل نشته دی، دغه یو کار نشته دی. که چیرته مهاجر دی و هیواد نه وستل کیږي، دغه د پاره یو پروسه ټاکل کیږي، د دواړو هیوادونو ترمنځ کمیسون جوړیږي، په ټاکلي وخت باندې زمینه وکړوالو ته مساعدیږي، دغه سره نقدي مرسته کیږي، دغه د پزای پزای کولو د پاره الته کورونه جوړیږي، کمپونه جوړیږي، ترغه ورسته د پخپل رضا باندې، یعنی پرته له اجبار، پرته له زور، پرته له وحشت او دهشت نه دوی چې دی خپل هیوادونو ته او خپل سیمو ته بیرته ستنیږي. نو د پاکستان دغه یو طرفه اقدام، دغه د ظلم ډک اقدام، دا په ډاګه کوي چې پاکستان د افغانستان یو هغه پخوانی دښمن دی، او په هر وخت کې افغانستان د افغانستان خلک د خو غوته نه نیولې دي. نو د افغانستان او د پاکستان تاریخ ته وکتل شي، په ځانګړې توګه د پاکستان تاریخ ته وکتل شي، زه فکر کوم د پاکستان د دغه یو عمل چې اوس دی وکړ او د خلک یو زور ور فکر کوم چې دا یعنی د انتظار نه لري خبر نه و، دوی تر پخوا هم مختلفو بانو باندې د پردې تر شا باندې افغانان همداسې کړولي وو، همداسې په دې باندې پروژې تدبیر کړي وې، نړیوال د نړیوالو په ملاتړ باندې، د نړیوال کوم غوبل چې وو، هغه نړیوال جنگونه چې وو هغه افغانستان ته راوړي وو. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې پاکستان هغه اصلي څېره چې د اوس و عامو خلکو ته ورڅرګنده کړله، او موږ مخکې تقریبا شل کاله دغه نارې په میډیا کې وهلې چې پاکستان زموږ ازلي دښمن دی، لیکن نن پاکستان د دغه کرونو په تر سره کولو سره فرد فرد دا وښودل چې وو پاکستان د افغانستان ازلي دښمن دی.
او کور ودان هم درڅ برځي د نورو میلمنو د سر خبرې به هم واورو. میرمن خوګیانی ته به راشو. سایما خوګیانی چې پولیسي جریه کې د ننګرهار په خوانی استاد پات شوی دی، او ننګرهار هغه ولایت دی چې همدغه کډوال ورته اول قدم راګدي، خو څنګه کډوال چې له تورخم نه راوړي. تاسو څه فکر کوئ میرمن خوګیانی؟ پاکستان په خو هم ورته خبرداري ورکړي دي کډوالو ته، خو عملي کول نه، په بیلابیلو لارو به بیرته دغه اقدامات اخیستل کېدل، یا به مثلا ملګرو ملتونو ورسره مرسته وکړه، یا به مثلا نورې ژمنې ترلاسه کړي، یا به هم د افغانستان د وخت حکومتونو ورسره خبرې وکړي، بیرته به دا پرېکړې اخیستلې. اما دا ځلې دغه پرېکړه بلاخره عملي کړه، هغه هم په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی، اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، او تاسو ګورئ چې د ژمي شپې ورځې هم را روانې دي، بېله کمپلو بېله کوره گزاره هم ګرانه ده په خیمو کې. څه فکر کوئ د پاکستان موقت حکومت چې څو میاشتې نورې د واک پاتې دي، ولې فکر کوئ دا ډول یو اقدام وکړ په دې شرایطو کې؟
لکه څنګه چې موږ ګورو په ډېر زیات جبر باندې د افغان مهاجرین پاکستان ته راشل کیږي او په زور راشل کیږي، او د تر څنګ زه باید یو شو یم دا مهاجرتونه چې کله د افغانستان، پاکستان او ایران ته شروع شوي دي تقریبا زما د عمر سره سم دي. نو چې کله اتحاد باندې اتحاد شوري په افغانستان یرغل وکړي، دا مهاجرتونه شروع شو. افغانستان کې یو نظام دی، قانوني نظام راغلی دی، پاکستان کوشش کړی دی چې د خپل مخالف طبقې کې ونیسي، وچاغې کې وبرته راشي، بیا د وطن په وران کې حجاحت مسله وخت کله چې بیا مثلا داخلي جنګونه شروع شو، بیا افغانان در کودر شو، بیا مجبور شو چې مثلا لاړ شي پاکستان ته هجرت وکړي. خو په هغې وخت کې نه پاسپورت و نه ویزه و، او خلک تله. اول خو زه د همدغه کلمې بالکل مخالفه یم چې مثلا پاکستان کوي چې پنجاب نه مثلا افغان راوباسي، مګر هغه خپل وطن دی. د همدغه کلمې نه چې له وطن راشلي وبېرته هر وطن ته، دا عجیبه غریبه خبره ده. ما دپاره ډېره جالبه ده، ځکه نه پاسپورت و خلک به یا په تذکرې تله یا بدون تذکرې نه تله، خو مشکل د خلکو حال و په رقم. نو وروسته په دغه شلو کلونو کې که چا هجرت کړی وي او لاړ وي، خو هغه هم چې کله ناټو راغله او امریکایان راغله، څوک دوی سیاستونو خلاف وو، لکه طالبانو غوندې لاړو مثلا ناټو اوسېدل، یا دغه اوس بیا دوو کلونو کې چې خلک ځي تاسو خپلې پرېږدي، څوک مثلا طالبان سره مخالفت لري. اکثرا دغه اوس مثلا مهاجرتونه په دې خاطر وو چې جنګي مکتبونه بند شو، د دوی په مخ باندې بېکاري او بېروزګاري وه، خلک مجبور شو چې هلته لاړو. مګر چې کله پاکستان ته تک دومره سخت وو چې پروسه کال یو کال مخکې د پاکستان او ویزا په $200 په کابل کې نه پیدا کېدله په جلال آباد کې، او د برازیل ویزا 500 روپۍ وه. فکر کوم افغانان لپاره څومره مشکلات وتي، ویزې اخیستې بیا به هلته تلل، هلته به چې لاړه 5 ورځې به ویزې مثلا په واوښتې، بیا نیول کېدل. حتی داسې خلک شته چې ویزا به یې لرله، پاسپورټ به یې لرلو، او دوی به یې وړل مثلا زندان ته به یې وړل. د عمران خان کیسه کې پاکستان کې نو تاسو فکر کوئ چې دومره افغانان بندیان شو؟ معامله خو یې دوه خپله ما دپاره عمران خان او شریف یو شي، ځکه سیاستونه د افغانستان په وړاندې یو رقم دي. نو چې دوی په خپلو منځ کې معامله راغله، بیا به افغانان نیول، جیلونه به یې ډکول، لکه څنګه چې زموږ ورور ویلي. نو چې ډېر شوه شته چې ډېرې ښځې په زندانو کې مثلا ولادتو کې. فکر وکړه چې دومره ظلم د فلسطین سره.
مېرمن خوګیانی، زما پوښتنه دا وه چې اوس دغه د پاکستان موقت حکومت ولې دغه ډول یوه پرېکړه وکړله دا له افغانانو سره ستاسو په ټکو د دښمنۍ لمخي، او که غواړي چې په پاک طالبانو حکومت باندې فشار راوړي او ډول ورته وایي چې دغه د کوم د کډوال درو باسو تاسو باندې فشار راځي، ځکه د طالبانو او د پاکستان د حکومت جنجال دی د ټي ټي پی په سر باندې.
صحیح ده چې پاکستان او د حکومت او د طالبان ترمنځ جنجال دی، دا خبر ده حال د لارې حالي. اول فرض فکر نه کوم ټي ټي پی په پاکستان کې اوسي، او یا مثلا افغانستان حکومت طالبان فکر نه کوم کوم دوم پای فلم مثلا دون سپورټ لکه دوی چې په هر نظام کې د افغانستان په دغه شواهد نشته چې د جی ټی پی شته او نشته. په دغه مسایل ډیپلوماټیک خبر لار حل کیږي، او کدوې ورج مثلا دا په طالبان باندې فشار وړي، خو طالبان مخکې کړه دا مسلیت مثلا منل دي، یا اخلي چې د افغانستان د خلکو اقتصادي ستونزې او مثلا ټولنیز ستونزې په نظر کې ونیسي چې اوس دوی دا مسلیت واخلي، یا هغو کله دونه تخنیکي او مالي مثلا امکانات لري دا ستونزې حل کړي، کدوې دوی باندې فشار وړي. خو دا خپل یو بشري ناورین نه دی، ټول دنیا لپاره
کور ودان. مېرمن خوګیانی سلامت اوسه، راځي چې د بحث بل ګډونوال ته ورسو. د سیاسي چارو شنون کې سید ذاکر شاه سادات هم بحث ملګری شوی. سادات صاحب ستړي مشي، چې د بشري حقوقو کارپوهان په افغانستان کې وضعیت ته اندېښمن دي. مخکې ما په خپل مقدمه کې ورته اشاره وکړه چې درې نړیوالو مرسته کوونکو ادارو، د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوال کمیټې همدانن په یو ګډ اعلامیه کې غږ کړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی، بشري وضعیت نازک دی، د پاکستان حکومت باید دا اقدام ونه کړي، یا که اوس کړی ده دا اوس هم سره وخت دی دا اقدام دې وځندوي او نور کډوال دې افغانستان ته نستنوي. څه فکر کوئ دغه اندېښنې څومره پر ځای دی؟ آیا په افغانستان کې دننه دومره وړتیا شته چې دغو 1,00,000 کسانو ته په دې ژمي کې د سرپناه غم وخوړل شي، د اوبو، ډوډۍ او نورو روغتیایي خدمتونو غم وخوړل شي؟ داسې امکانات تاسو ګورئ افغانستان کې؟
سلامونه درناوی تاسو ته، تاسو د پروګرام درنو میلمنو ته، او په ځانګړې توګه د نړۍ په ګوټ کې درلیدل افغانانو ته سلامونه وړاندې کوم. او دغه ترڅنګ دا د ویم چې موږ خپل په ځان تکړی دا وی نه درشته نه درمان، موږ خپل وختونه ډیر سخت د لاس ورکړي، ډیر ټول وختونه د لاس ورکړي چې افغانستان به اوس په سیمه کې د سینې هیوادونو د کچنه به او چاته وای ټیټه به نه وای. خو له بده مرغه تیر 40 کلن دور کې هم هغه ناوړې شوې دي چې قلم را واخلو، تاریخ را واخلو، زه فکر نه کوم چې د کردی تب نشرو تر لاندې پورې چې څوک په دې نظامونو کې وو دا یو هم د ولس د محاکمېنه نه شي خلاصېدلی. دې ولس سره دومره جفا شوې ده، دومره جفا شوې ده چې د پردیو نه څه ګیله وکړه. پردي خو پردیو چې خپل مې را سره کړی دي، خپل مې دا ناروا را سره په وختونه وختونه د وایي د کودتا د وفدوسم کار نه شروع تر اوسه پورې نه عزت راته پاتې شو، نه اعتماد راته پاتې شو په دنیا کې، او نه نور د افغان په نوم باندې څوک په اصطلاح هغه فخر کولی شي. تر دې حده پورې هر څه مو چې کړي دي په دې کې ام ښي اړخي ام کیڼ اړخي ټول پکې ملامت راغلي یو. خو اوس لازم ستاسو د سوال ځواب ته اصلا دا لنډه مقدمه مې ځکه ویلي چې دا هر حالت څه اوس وینم موږ په خپله په ځانونه کړي هر یو د دغې تیرو نظامونو غړي او حاکمانې د ولس مجرمین دي، او دا ولس دغه حالت تر سواله دی خلک تر سواله بل چانه تر سوال په افغانستان کې له بده مرغه کړه د مخه حالات ډیر خراب مګ دې نړیوال سازمان د احصایو له مخې نه تر 20 میلیونه پورې افغانان خوده چې د فقر سټ لاندې ژوند کوي او دا یو واقعیت چې فقر یعنی بیخي بیداد کوله مګر مختلفو لارو نه کوښښونه کولی چې دا مختلف ټولنې په دې هوا ته وو شخصي یا د نړیوال سازمان په چوکاټ کې او یا د انجوګان په چوکاټ کې چې حتی اقل د پیسې انتقال شي په تیره دغه اخري زلزله چې اوس د هرات څو ځله اوسه یو وختي په جریان کې تقریبا دا افغانان سره نور هم متحد کړل خو او اغلار چار افغانان لټول چې د مرستې څنګه ورسي دنیاوالو او فزانګړي توګه امریکي هغه نادود د افغانستان په حق شروع کړی دی چې په هر حالت کې سترګې پټي او حتی د مرستو لارې بندې وي چې دا د هرات خلکو لپاره چې کم پیسې راټول شوي دلته زموږ په جماعتونو کې په ټولنو کې په د بهر میشتو اروپایي ټولنو کې په انګلستان کې د چارانو چې د پیسې لته انتقال شي.
یعنی تاسو وای سادات صاحب چې دا محل په افغانستان کې د نننه امکانات هم نشته او له بهره د مرستو د لیک بهیر هم ټکنای دی د سپاسان مرستې هم نه رسیږي کنه ریواله مستیو غوړي چې دغه راستنیدونکو یا راستنول کېدونکو کسانو لاسنیوي وکي په اسانه به امکان ونه لري ځکه چې بانکي روابط هم فکر کوم تر اوسه سم نارمل حالت ته نه دی راغلی.
نه که نارمل تر راغلی دي او موږ همدغه فاست نړیوال سازمان ته هم کړی دی او اوس هم ورپسې یو او بیا هم ستاسو د لارې نه هم پرې غږ کوو چې نه د دې په خاطر چې حاکم نظام څوک دی د ده په خاطر چې هلته حداقل 8 میلیونه انسانان ژوند ګواښ سره مخ دی او په ځانګړې توګه دغه بدبختان چې اوس بېرته هېواد ته راستنېږي تر ټولو دوی هم بې عزته شول هم ذلیل شول هم د غیز نه په بیزتی را ویسل شل تر دغه حاله چې اوس مې د شینواري تر د خبر نه واورېدله ځکه مې سره ترنګله ابي
پوهیږم وضعیت د ټولو د دارک وړ دی د ټولو احساسات د دارک وړ دی ځکه هغه کومې کیسې چې موږ اورو تاسو یې اورئ د انسان زړه ورته د زغم او حوصلې نه دی ځکه کیسې ډېرې دردونکې دي انځورونه ویډیوګانې ډېر دردونکې دي په هر حال سادات صاحب ډېره مننه له تبصرې سلامت او سیکور ودان بیرته به بحث ته ادامه ورکوو. راځو همدرد صاحب ته. همدرد صاحب یوانی وکه دا کیږي چې همیشه چې له پاکستان د افغان کډوالو د رایستلو موضوع کیږي د وخت حکومتونو دا موضوعات حل کړی دي یا مثلا له خپل ډیپلوماټیکو چینلونو نه او یا هم د نړیوالو ادارو د فشارونو لاره. اما اوس چې موږ له یونیسیار سره خبرې وکړې پرون همدازه په اسلام آباد کې د یونیسیار له ویان سره وغږیدم هغوی وایي هغه کډوال چې راجستر نه دي او ثبت نه دي یا هیڅ ډول اسناد نه لري دې سره چې راستنیږي یونیسیار هم یو روپۍ مرسته نه کوي ځکه وایي موږ سره راجستر نه دي. د پاکستان حکومت هم حتی وای هغه لاریو کې چې کډی راباري د هغو لاریو کرایه هم په دې کډوالو باندې چارجي دی. خوته د نن په افغانستان کې هم وضعیت داسې دی چې موږ او تاسو شاهدان یو. څه فکر کوئ چې د طالبانو د حکومت دریز څه ډول دی؟ آیا فکر نه کوئ چې لکه څنګه چې یو حکومت ته لازمه وه دریز هغه څه پیاوړی نه دی ځکه همدې طالبانو کولی سوی چې د خبرو له لارې نه د پاکستان حکومت له دې پریکړې په شا کې که مثلا خپله دومره د خبرو قوت یا قدرت نه وي نړیوال ادارې سره د کډوالو په برخه کې نړیوال کنوانسیونونه شته د هغوی په وسیله د پاکستان د اقدام مخه نیولی شوی؟
لودین صاحب دلته دوه درې مسلې دي. مخکې له دې نه چې ستاسو دې پوښتنې ته ځواب ووایم د دې اوسني سرپرست حکومت د پاکستان ولې دا اقدام وکړ تاسو ګورئ د پاکستان په دې قانون کې سرپرست حکومت یوازې او یوازې د دې لپاره رامنځته کیږي چې هغه راتلونکي انتخابات مدیریت کړي. هغه په هیڅ صورت سره د لویو فیصلو د لویو پریکړو صلاحیت نه لري. نو په دې اساس باندې دغه د پاکستان په خپل په قانون کې هم یو غیر قانوني فیصله و چې دوی کړې و. بل مسله دا ده چې دغه انولا کاکړ او د دې بوکټي غوندې دغه بے نام او بے نشانه خلک دی راپورته کړل او دا د استبلیشمنت یو هغه په دې کې دغه د پاکستان حتی د دا خو صحیح ده چې په پاکستان کې ټول سیاست او دا د پاول سره دی، لیکن دا طرحه د شهباز شریف حکومت ته وړاندې شوې و. شهباز شریف حکومت ځکه په دې خپل حکومت کې ځینې ائتلافي غړي درلودل، ځینې ائتلافي عذاب ورسره و، لکه محمود خان اڅکزی او ګوند پښتونخوا ملي عوام پارټۍ او عوامي نېشنل پارټۍ او ځینې نور متحدین ورسره و. نو په دې اساس باندې دوی هغه مسلې ته زړه ښه نه کړ، نو دغه خلک دغه حکومت یې رامنځته کړ او دغه کار یې پی وکړ. یو خدا یعنی د پاکستان د قانون له مخې هم دغه غیر قانوني کار دی. بله مسله دا چې ولې اوسنی افغان حاکمان ونه توانېدل چې د ډیپلوماټیکو لارو ودې مسلې ته یو د حل لاره پیدا کړي. زه فکر کوم چې په نړیواله سطحه باندې اوسنی کوم رژیم چې دی یا حاکمیت چې دی په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په نړیوال سټیج کې د دوی خبره چې ده نه اورېدل کېږي، په نړیوالو سازمانونو کې، په ملګرو ملتونو کې، په دې همسایګۍ کې یا د منطقې کوم سازمانونه چې دي په هغې کې د دوی غږ نه اورېدل کېږي، دوی نمایندګان نه لري. د فشار وسایل چې دي همدغه نړیوال سټیجونه دي، همدغه منطقوي سازمانونه دي او همغه ډیپلوماټیکې مرجع دي چې دوی کولی شولی وهغې ته مراجعه کړې وای او دغه مسله لکه د دینه مخکې چې لکه تاسو یادونه ورته وکړله، حکومتونو د همدغه لارې نه د فشار په واردولو سره د پاکستان سره په ډیرو مسایلو کې یا د نورو ګاونډیانو سره په ډیرو مسایلو کې چې دی هغه یوې نتیجې ته رسیدلی و. نو اوس خو یو دا مسله ده چې د اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دویمه مسله دا ده چې پاکستان ما لکه څنګه چې مخکې وویلې هر وخت مرکزی حکومت چې په افغانستان کې راغلی دی ولو که اغه مرکزی حکومت دی ورلیګلې، حتی د سبت الله مجددی اغه دوه میاشتنی حکومت چې وو اغه هم چې کله جوړ شو د دغه تیار هم پراکټ په توغندی باندې وشتر شو. بیا د استاد ربانی حکومت چې وو څلور کاله دغه په مقابل کې دوی نور وډالو ته نور ټلې حمایت کړلې. بیا ترې ورسته تاسو ولیدل چې هر څوک چې په کابل کې په حاکمیت کې وي دوی ورسره اختلاف پیدا کوي او دوی خپل ځینې غوښتنې زده نه لري. دا خبره ما بار بار کړې ده، حتی از ما په یاد دي چې لس کاله مخکې هم دا خبره ما په تلویزیون کې کړې وه چې کچیرته دغه طالبان چې اوس د دې حکومت سره جنګیږي، کچیرته د کابل و ارګ ته راشي او د دې ځای نه پاکستان وګوري، نو د دې اړیکې به بیا دغه سره خرابې وي او دا چې بیا نه وي لکه دا اوس چې دي اغه دې موږ اوس ولیدل چې وضعیت تر دې حد
نو همدار چې له طالبانو سره د پاکستان د حکومت مخالفتونه خو دا راخکاره شول. په دې روسي یو څو میاشت کې د ټي ټي پی په سر باندې دوی تورونه پورې کړل چې ټي ټي پی په افغانستان کې په آزاد توګه فعالیت کوي او لکه چې طالبان واکته رسیدلی د پاکستان چارواکي دا کوي چې په پاکستان کې دننه د ټي ټي پی د حملو ګراف لوړ شوی دی. که څه هم طالبان واقع خپل افغانیت وک ټي ټي پی او د پاکستان حکومت خبرو ته سره کېنه ول، خو خبرې هم داسې وي چې یو څو میاشتنۍ اوربند شو، بیا اوربند هم مات شو، بیرته وضعیت هماس پخوانی وضعیت ته ورګرځید. اوس دغه د افغان کډوالو ګناه څه ده؟ ولس لکه څه باندې ولس لکه کسان فکر کوم شمیرې په خولې باندې اسانه ویل کېږي، اما که داسې فزیکی سړی فکر وکړي دوی تصویر کې شاید د افغانستان د څو وړو ښارونو د نفوس قدر ته خلک وي. دغه په داسې حالاتو کې چې په افغانستان کې هم شرایط ښه نه دي، راستنول په یخه هوا کې په ژمي کې، فکر نه کوي چې د بشري حقونو له اصولو نه ښکاره سرغړونه ده؟ که څه هم تاسو وایئ چې دغه اقدام هم غیر قانوني ده، خپل اقدام هم تر پوښتنې لاندې ده او بل داسې یو بشري حقونو نه سرغړونه د کډوالو، څوک دي چې دغه وضعیت اوس بیرته پاکستان ته ویلی شي؟ ځکه د موقت حکومت هم فکر کوم په څو میاشتو کې پای ته رسیږي، انتخابات کې فکر کوم جنوري کې فبروري میاشته کې، نو څوک دي چې د پاکستان له حکومت پوښتنه وکړي؟
د پاکستان د حکومت نه د پښتنو کې په نړیوال سټیج دا مسله چې د مطرح کې یوازې په شخصي لحاظ باندې خلک او ځینې سازمانونه ګوندونه راجکسي وي د خبره پورته کوي او نور سوشل میډیا ده او رسنۍ دي، نور داسې څوک د حکومت پرمندګي تاسو وګورئ دومره یو لوی ناورین دی. اوسنۍ سفرست حکومت چې دی هغه نه خپل سفیر راغواړي او نه دا اوسنۍ کوم سفیر چې د پاکستان په کابل کې ناست دی، حتی دا یې تر اوسه اظهار کړی هم نه دی. د دې اوسنۍ حکومت د بهرنیو چارو وزیر تقریبا 15 ورځې کېږي په ترکیه کې دی، هیڅ حال نه معلومیږي، یو اعلامیه یې په دې اړه باندې نه ده ورکړې. او په عین زمان کې تاسو دغه په پېښور کې افغان کونسل خبرې واورېدلې چې دوی ویل موږ د پاکستان سره مینه لرو او دغه کوم کار چې دی دا د پاکستان داخلي موضوع ده. نو مسله دا ده چې مسله و ټولو طرفو ته خراب ده، د یو طرف نه نه ده. یو خو موږ وینو چې دغه وسنۍ حکومت چې د یو لاس نه دی، د دې په منځ کې هم ځینې اختلافات شته دي او ځینې داسې کسان دي. دغه تاسو په ټولنیزو رسنیو کې دا خبر باورېدلی چې یو پاکستانی کارپو وایي چې تقریبا په دې تیرو څو ورځو کې د افغانستان د اوسني حکومت درې وزیران چې دي هغه یعنی د پاکستان تابعیت او پاسپورت لري، او دا تیرې دوه اونیو کې یو وزیر راغلی او خپل پاسپورت یو ځل بیا تمدید کړ. نو مسله دا ده چې الایق هم د نږدې نشته دي، داسې زړور هم نشي پی ورتللی، اعلامیه هم نشي ورکولی، سفیر هم نشي شړلی او سفیر هم خپل نشي راغوښتلی.
خو که څه هم همدرد صاحب دوی اعلامیه ورکړله د ارګ له پاڼې نه او د ذبیح الله مجاهد له پاڼې نه داسې اعلامیه خپرې شوې چې هغوی د طالبانو د پاکستان دغه اقدام وغندې. د دفاع وزیر ښاغلي مجاهد هم په ښکاره وویل چې د پاکستان دغه اقدام چې دی غیر عادلانه اقدام دی، او ویلي چې دغه اقدام باید بیرته واخلي. تر دغه حده پورې د طالبانو چارواکو څرګندونې کړې، اما داسې دریځې لکه څنګه چې تاسو وایي قوي او پیاوړی نه و.
بالکل پیاوړی نه دی. ما در خپل څو لاس دی دفاع وزیر او په خپل د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال دې نظر او یو څو تکفو کې دوه درې نفره به نور داسې وي چې په هغې باندې سړی لورایه معلومېږي چې هغوی یو افغاني احساسات لري او د پاکستان سره تر یو حده پورې اختلافات لري، لیکن نور په مجموع کې تاسو وګورئ د پاکستان سره تر یو حده پورې خواخوږي موجوده ده، حتی په دغه مسایلو کې. او حتی د مشر چې دی چې په ډېرو وړو مسایلو کې دوی فرمانونه ورکوي ښاغلی هیبت الله، په دې مسله کې نه ده فرمان راغی، نه ده کومه وینا راغلله، نه ده کومه خبره راغلله. نو د ټولو خلکو سترګې د افغانانو سترګې خو هغه طرف ته وي چې یو فرمان ورکړي، یو جدي اعلامیه ورکړي، یو غږیز پیغام ورکړي او دغه مسایل چې دی وغندي. نو زه فکر کوم د ویان تر کچې پورې د دې مسلې یادول او دومره لوی ناورین، زه فکر کوم چې په خپله مسله په داخل کې هم خرابه ده او په ډېر جدي سترګه له دې طرف هم ودې مسلې ته نه کتل.
بله، کور ودان سلامت اوسې. همدرد صاحب، میرمن خوګیاڼۍ سره له دې چې دا یو لوی ناورین بلل شوی دی، د بشري حقونو د څار سازمان دغه راز نورو سازمانونو په دې کچه باندې د کډوالو راستنول افغانستان ته، هغه هم د ژمي په شپو ورځو کې چې تو یو یو نیمه میاشت ورته پاتې ده، یو ناورین بللې دی. اما ځینې کسان بیا د دې اقدام ملاتړ کوي، مثلا داس کمپاینونه هم موږ تاسو وکتل چې د کډوالو غاړې ته ګلان راچي خلک، وایي چې دغه د افغانستان د حکومت یا د افغانستان یو خوږ ګوته و چې همدغه کډوالو کله ناکله به چې روابط سره خراب شول پاکستان په همدې کډوالو فشار راوسته. ځینې بیا د دې اقدام هرکلی کوي، وایي چې خده چې دغه کډوال افغانستان ته راشي، ممکن څو میاشتې دوی سختي وګالي، خو همدا خپل وطن دی، ځکه پردای کټ تر نیمو شپو دی. دغه ډول څرګندونې په څه معنا دي؟ آیا رښتیا هم که چېرته دغه کډوال راستنیږي، یو څه وخت وروسته به دا د افغانستان یا د افغانستان د حکومت په ګټه تمام شي دا اقدام؟
من هرې وجه ته یعنی زه خپله په دې نظر یم چې همیشه چې پاکستان غواړي په افغانستان باندې فشار راوړي یا ایران همدغه د ښځو ګوتونه نیسي چې مهاجرین دي، ولې په دغسې شرایطو کې نه؟ دوی ته یقدا باید دوه کاله وخت ورکړی وی چې دو خپل کاروبار ورته راغوټ کړی وی، دلته په افغانستان کې ورته مناسب ځای ورته پیدا شوی وی، او داسې ساتي دا اوس چې ژبه یې پسې راغی. نو فکر وکړه په کابل کې یا د کابل شاوخوا یا په ګردیز ډېرې ځان کې نو مهاجر به سره په مسلم خیمه کې ژوند کې پرېږدي، چونکې دوی دپاره ډېره سخته ده، یو لوی ناورین دی. نو دغلته که دوی ته امکانات برابر شوي وي، په مرور د زمان دوی مثلا دا وکلي وي او د هغې سره سم اوس دغه اوس موږ ګورو تر هم کې دوی د کور آباد دي، دوی د احساسات موږ مننه کوو چې دوی مثلا خپل افغانان په دې کې نیسي، ګلان ورته خاره کوي چې ورته خوشحالي کوي. یعنې دا د هغوی دپاره مو ښه احساس دی. وایا ته ډوډۍ راوړي خو یو ورځې په چنده باندې پوره کار دي، ځکه تر هغې چې دي ته مثلا نړیوال سم اوږه اوسور نه کېږي، همدا رقم هغه سازمانونه چې مهاجرین دپاره کار کوي او دوی ورته اوږه ورنه کېږي، خپل د افغانستان ولس مثلا لاس ورنه کېږي. یعنې دوی دپاره په دغه ژبه ډېرې بدې شمې وي او فکر کوي ماشومان تلفات خو زه فکر کوم چې بې حده زیات وي، ځکه هوا سړه ده، امکانات نشته. نو په خیمو کې دوی دپاره ژمه ډېره ول، یعنې یو غټ ناورین دی. نو دیو له هغه یعنی کده څه په دوه کالو کې دوی خراشي وي او په درې کالو کې دوی وخت ورکړي وي نو خو افغانستان د حکومتونو لپاره مخوازه کده همیشه کده لټپل جوړي د ماجر نه جوړي کې فشار وړ په افغانستان باندې د ماجر نه وروړي نو کده پاکستاني کې ډیرانه چې هغه لو خو ول په دې شرایط پرې شکل ولا کده اوس شیدو وسه هم کار شروع کړي دي په دې رقم نه یعنی دوه دفتن دی زشت پر دوی ته ضرب راجل تاکل او ته ویل چې مثلا تاسو ولې لاړ شئ افغانستان ته او به په زور باندې او هلته بندې کولو پیسې نه اخیستل کور شید کول کاری مثلا لټول د خزګانې اخیستل او یعنی ښځې په کم ولادت کې ښځې په زندان کې ولادت کې ماشومان موږ یو د ماشومان حالت چې تاسو په هم کې وګورئ چې په تر هغه حالت باور کې چې تر هغه څوک راوي دی خو ته دوه پولیس زنانه کې نه ول دي ترش کې یعنی چې لا زر کلدار دي او افغان مېرمن سره وګوري کاغه ته دا وایي د پرم دي په زور ته نه خښتا سره پیسې دي زر کومه ته راک
بل مېرمن خو ګیانې تاسو پولیس جرګه کې هم د خلکو استازیتوب کړی دی وسم اتمن د ننګرهار او تورخم یادونه کوي حالت له حالات خبرې گی امکانات څومره دي د طالبانو حکومت وايي چې دوی یو والی کمیسون جوړ کړی دی بیلابیل کمیټې پکې دی او دغه کمیټې کډوالو ته لنمحالي پندغاړي یا کمپونه جوړي او دغه راز په لیک درالیک کې وایي مرسته کوي په وړیا ډول لیکدی را لیکدی فکر کوي دغه اقدامات بسنه کوي او کنه اړتیا ډیره ده ځکه د کډوالو شمیر ولس لکو ته رسیږي ډیر شمیر
ارڅه ډیر زیات ده ځکه موږ دې په یو چې طالبان دغه مر تخنیکی او مالی امکانات نه لري یعنی که دوی یو ناچیز بست مور سره کوي او مگر دوی نشي کولای چې دوی په بشپړه شکل یعنی دا بسیا شي هلته او دوی په خپل ژوند مخته ویسي نو دې لپاره مجبور دی چې نړیوال سازمان او هغه نور سازمان او خپله زموږ تاجران د خلکو مکو کې شته څو دوی د نړۍ یو اندازه او بسیا هم څه چې بالکل به مشکل هاشي او طالبان یو قرم کوي دوی سره هغه مکه چې غاست شي وي چوب شي وي او د دولتیزم کې چې دوی سکونه لپاره مثلا یو نوم رجمه کم ورته وکړي چې دوی زونه ولګي مثلا د نګرالې غراولې نګار ته کابل کې وځي کابل ته د کندوز ولا دی وځي کندوز ته د ګردي ولا دی وځي ګردي سمال ته دغه د وتی نو کړو چې تر څو دوی ځان لپاره یو مناسب یان د سکونت ځای پیدا کړي نور څه دغه نه ګورو چې نړیوال مثلا څنګه دې مثلا سره بس کبل شي پر بدلا دی وشي د پر بدلا دی وشي چې دوی راشي ان موږ ول دې په ان ماجر څه شکل مثلا غوځي په ځای شو لا لا دا څه شری د فلسطین قصد د فلسطین او د اسرائیل قصد د جنگ روان دي یو د افغان ماجر نه دي مطلب دا دی چې افغانستان کې دغه جنگونه تقریبا تلوي ښکاله ونی ځکه افغانستان ډیر تر پدار شو خلک دي تر پدار دي او لکه څنګه چې موږ غرور مخکې ویلي څوک نشته چې لا بیو کې لري پر څوک نشته دې غږ دي په نړیوال سټیجن باندې نو دا خلک پر خلک وکړ چې باید کار وکړي او خلک لري قانې کې چې افغانستان په ډېر بد حالت کې لري افغانستان خلک ډېر بد حالت کې دي چې راشي دوه سر کومکو کې او د غلط خاتمه ورکړي نو بیا مار کې دې په مور زمونږ د کار شوی او مناسب وخت کې شوی خکارو
کور ودان تاسو وایي چې دغه وخت مناسب نه او دغه کوم مهلت چې ورکړل شوی دی دا مهلت هم ډېر کم و ده باید حداقل دوه کلونه وي کور ودان میرمن خو غړې
د نړیوال اسناد چې ماجرا د پردې مخالف او مغایرت ټول اسناد سره د دې
تاسو سلامات اوسې کور ودان سره دی چې د طالبانو حکومت تک څنګه چې مخکې هم یادونه وشو په نړیوالو سټیجونو کې مثلا چې د ملګرو ملتونو دایمي استاذ ولې د دلته د طالبانو د حکومت استاذ نه دی منل شوی مثلا په اکثر نورو لویدیزو هیوادونو کې د طالبانو سیاسي استاذ نهسته فقط د سیمې په څو هیوادونو کې چې هغه هم ډیر نړیوال سټیج نه لري حالت د طالبانو د حکومت ډیپلوماټان شته ښاغلی سادات تاسو نه د پښتنه کوم چې آی ایم ایف هم مثلا له پاکستان سره معاملې لري د غراز د ملګرو ملتونو ادارې هم په افغانستان کې د نن فعالیت کوي د ملګرو ملتونو ادارو ته خو د افغانانو حال معلوم دی ځکه دوی په کابل کې په ولایتونو کې خپل فعال ماموریتونه لري د محل دغه ادارې څه کولای شي مثلا یو ان ایچ سی آر یا په مجموع کې ملګری ملتونه یا آی ایم ایف ځکه دوی ته د افغانستان بشري وضعیت ښه معلوم دی آیا دوی نشي کولای چې په اوس وخت کې د پاکستان حکومت دغه پریکړه نه په شا کې ځکه آی ایم ایف فشار هم واردولای شي ځکه همدغه آی ایم ایف دی چې د پاکستان حکومت ته سره لدی چې له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی کله ناکله پیسې ورکوي ژمنه ورکوي او همدې ملګرو ملتونو د پاکستان حکومت سره د همدې کډوالو په خاطر ډېرې مالی مرستې وکړي او اوس هم دوی کولای شي چې د پاکستان حکومت د ځینو فشارونو له مخې اړ کې چې دغه پریکړه وزندوي حداقل هم سر د وخت تر اوسه خبره ډیره مخته نه ده تللې
پاسل کې دا څو اړخ لري دا مسأله، او یو دغه مسائل نه هم دا ده چې پاکستان د مهاجر په نامه په اصطلاح د دې لپاره یو د شودو په غوا بدل شوی و چې نړیوال تل په دې باندې فشار ورکاو او د نړیوال نه په اصطلاح میلیارډونه ډالر واخیستل په دې بابت کې. او په دې اخر وختونو کې چون کې داسې یو حالات راغله چې اوس دوی دغه ګوري چې دا وسنۍ حاکمان کوښښ لري خپل د هویت د تثبیتولو لپاره گاوند کې هم خپل روابط کلک کړي دي، که د ازبکستان سره ده که د چین سره ده، یعنی نه غواړي چې نور پاکستان غونته هیواد یا پاکستان اوشي کولی چې افغانستان داسې خپل د 15 صوبې په حیث دنیا والو ته وښیي. نو هغه اوسني حاکمان هم په دې پوه شوي دي، د هغې دپاره دوی دغه رابطې یعنی مستقیمې شوي دي د چین سره، د ازبکستان سره، په نور گاوند کې، او دغه د قراردادونو شرایطونه تقریبا یو ډول روان دي. دا یو اړخ دی چې پاکستان ته دا ډېر سخت زور ورکړی دی چې څنګه وکړو چې په حساب دوی تابع کړو ځانته ځانته په ګوندو کړو. نو اخوا ته د حاکم نظام هم د دوی ته په اصطلاح کنه ورکوي، او له بلې خوا نه دوی په دې ویره کې هم دي که چېرته دا شاته دروازې لکه پخوا د جمهوریت په وخت کې چې خلاص شوې، نو داسې دروازې خلاص شوې خو د افغانستان ټول تجارت بیا د په یورپ پورې راشي، او موږ به داسې یو کار وکړو چې دوی باندې دا فشارونه زیات شي. له بل اړخه موږ یو شی باید بیخي په تاریخي لحاظ په خپل ټول افکارو په خپل ټول هغه رګونو باندې باید دا احساس ولرو چې موږ غلطه تمه لرو، خپل تاریخي دښمن نه، تاریخي دښمن سره کشالي لرو ارزي، او د تاریخ لحاظه که اخوات اسیران ساتلي دي پښتانه افغانان دي، او که د پاته دي، او که دا دومره کلونه کې دا د افغانستان د ویجاړۍ لامل شوي دي، د دینه موږ باید تر هم تمه ونه لرو، خو خپل تدابیر باید ولرو. زه بیا خپل مخکینی خبرو باندې ټینګار کوم چې زموږ تیر حاکمانو د افغانستان د پاره چې څه باید کړي وای نه دي کړي. موږ مجرمین یو دی ولس، دغه ولس دغه کسان باید راوکاږي، دغه کسان باید محکمه کی. د میلیارډونو ډالر د افغانستان په نامه کټو پورته شو، دا څه شو؟ د چا په جیب کې لاړ؟ د افغانستان که درې واري ویجاړ شوی بیا به نن په دې سیمه کې تر ټولو باید مترقی هیواد وای.
بله سادات صاحب، تاسو د ولس مسؤلیت ته اشاره وکړه. ولس خو په افغانستان کې یو څه اغل لري، غږ نسي اوچتولی په اسانه باندې، که څه هم ممکن دغه سیالاتو کې د طالبانو حکومت هم د دوی د مظاهرې مخه ونه نیسي خو اغېز به ونه لري. اما په پاکستان کې دننه هم تقریبا څلوېښتو تر پنځه څلوېښت میلیونه پورې پښتانه اوسي په همدې سیمو کې، په بلوچستان کې، په خیبر پښتونخوا کې میشت دي. هغه ولسونه څه کولای سي؟ فکر کوم څه مظاهرې هم شوې وي، د چمن او د کراچۍ لاره بنده شوې ده. دغه ولسونه کولای سي چې د پاکستان حکومت له دغه پریکړې په شا کې، ځکه تعداد زیات دی او د ولس زور خو وای د خدای زور دی، بیا څوک مخه هم نشي نیولی.
بېل شک چې دا د هغې په ولسونو هم دا مسؤلیت جوړېږي، او هغوی تر یو حده پورې د جنوبي پښتونخوا وګړو او په ځانګړې توګه د پي ټي ایم د تحریک ملګرو یعنې په ډېر کلک هوډ باندې راوتلي دي، روډونه بند کړي دي، پولیس یا ته خپل پیغامونه ورکړي چې څوک په پاکستاني لباس پولیس کې ولاړ دی، او خپل نورو پولیسو باندې غږ کوي چې دا د بې غیرتۍ کار مه کوئ. دا دې خواته ګوره، افغانان دي، موږ هم افغانان یو، هر هغه څه چې په اصطلاح لازم وي د انسانیت په چوکاټ کې وکړي، لیکن دا رقم ظلم مه کوئ. یعنی په هر صورت کې بیا هم تر یو حده پورې هغه ولس ورته راوتلی دی، خو له بده مرغه چې په پېښور کې په ځانګړې توګه ډېر بده وضع کېږي د خیبر پښتونخوا کې، چې په دې کې حتی هغه ځینې کسان چې دا بد وضع کوي دا پولیس هم پښتانه دي، له بده مرغه، او هم دوی په اصطلاح هم ټکول کوي، هم وهل کوي، هم بې عزتي کوي، هم لوټل کوي. دوی لوټلې هم دي، هغه کسان چې را تیر شوي وو وایي موږ په ټول هغه کې موږ سره 50,000 کلدارې زموږ د ټول ژوندانه ذخیره دی، له ایرانه واخیسته، او دا ځوان هلک په د تورخم کې ژړله، دا بېګا شپه یې دا ویډیو ښودله، او هغه په غېږ کې ونیول. دا فعلي حاکمانو څوک راغلي ورته نه پوهېږم، د ګلانو هغه پیشیندل. او یوازنۍ خبره دا ده چې اوس باید یونیسټیار ټول زیات ونډه واخلي، ځکه دوی موږ ورسره تقریبا اړیکې هم وکړې، خو دوی یو ډول داسې خپل پریورټي تر ډېره حده پورې فلسطین خواته ښودله، چې ګواکې دوی اخواته ډېر بوخت دي. نو پر هغې لحاظ افغانستان ته هم وایي چې یعنې پام مو دی، خو یعنی اولویت دوی ته د فلسطین خلکو لري، چې اوس هغوی په ډېر زیات تر ټکولو وهلو لاندې دي. نو دلته یو بل حسابونه هم ما ولید چې لیگل شی په بعض ځایونو کې مول وستل چې بانکی حسابونه هم د نن هیواد کې د ټول تجارتان د لپاره خپاره شوی دي او هم د بهر میشت افغانان د لپاره چې که هر څه کولای شي په هغه یو حساب کې وکړي چې هغه یو حساب ته دولس کمیټه ورته پین شوی دی او دغه دولس کمیټه تر نظر لاندې به هم د ایران مهاجرینو ته او هم د پاکستان نشټوک بیرته خپل هیواد ته راستنیږي په یو انډول باندې باید د ټولو سره مرسته وشي او کوښښ دا کیږي چې په دا اوس یخ جنی کې دوی په ګرم سیرو سیمو کې وساتیا دی د پیلند په
کور ودان ډیر مننه سادات صاحب همدغه د حل لارو چارو باندې لږ ذره تمکیګ او زکات بحث هم د پای شي بی دی همدرد صاحب اوس نو د حل لارو چارو سدي هر درد هر رنج سړی ته یو درس ورکوي وای چې لاس مات سی غاړې تلويږي اوس همدغه د افغانستان ولس دی کې نن راباسي کې سبا حتما به یو ورځ راباسي ځکه پردای کارترنی مشپو دی د افغانستان د نن هم وضعیت ترنګلې دی له اقتصادي پلواله بشري پلواله د طالبانو د حکومت امکانات هم کم دي ځکه هغه مرستې چې له پخواني حکومت سره کېدلې د طالبانو له حکومت سره نه کیږي طالبان له دغه سي پیښې یا له دغه سي عمل نه باید څه درس واخلي کومې تګلارې دي چې دوی تر لاسان دي نیولای شي او له مخې دغه افغان کډوال چې راستنیږي او په همدې شمیر کې چې ولس میلیونه شاو خوشمیر دي ممکن په څو میاشتو کې دوی دغه بهیر بشپړ سي څو کې چې دوی په همدې کم امکاناتو سره دغه کډوال په داسې ډول ځای پر ځای کې چې دوی حد اقل سرپناه ولري او دغه یخ چې روان دی د دوی ماشومان او ښځې او خپل نارینه یا بوډاګانې دوی زیانمن نه کړي
زه فکر کوم دا ډېر یو لوی تاریخي مسؤلیت او تاریخي کار دی چې دوی اوسني حکومت او حاکمانو ته ورپه غاړه دی پاکستان هر وخت همدغې حالت نه سو استفاده کوله اوس دغه حالت مخ په ختمېدو دی پاکستان ته به یا نورو ګاونډیو ته به داسې خاصه بانه نه وي پاتې که څه هم په تېرو شلو کلونو کې د دې موقع وه چې په میلیاردونو ډالر راغلل په دې برخه کې داسې یو لوی پروګرام دې ته جوړ شوی وای خو په صورت هغه کار ونه شو اوس د اوسني حاکمانو مسؤلیت دا دی چې لومړی خو دغه خلک چې راستنیږي په ښه توګه باندې د دوی یو ارزیابي او ارزونه وکړي ځکه په پاکستان باندې تر ډېره حده پورې دغه اعتماد هم ولاکه پکاري د دې خلکو د ښې خلک څېړنه هم وشي یعنی زموږ افغانان دي خدای هر وخت راولي افغانان دي چې هر چیرته دي هغه بالکل خپل وطن دی ک په بل ملک هم پیدا شوی وي اوس خپل د پلار ټاټوبي ترازی او هغه دې په خپل ځای کې میشت شي لیکن یو دغه اندېښنه او تشویش هم چې داسې نه وي چې په دې خلکو کې ځینې داسې کسان پاکستان برانه نشتلی چې بیا وروسته د اوسنۍ حاکمانو لپاره هم دردسر شي دې مسلې ته هم باید متوجه شو بله مسله دا ده چې د نړیوالو سره د سیمه ایزو سازمانونو سره اړیکې باید ورغوي د نړیوالو نه څه د مرستې غوښتنه وکړي یوازې اوسنۍ حاکمیت نشي کولای چې په خپلو دې محدودو امکاناتو باندې هغه دغه لوی ناورین ته او دغه یو لوی مسؤلیت ته چې دی وګا ورکړي نو د نړیوالو او د منطقوي سازمانونو او د منطقې د ځینو نورو هیوادونو د عربي هیوادونو د دېنه باید کومک وغوښتل شي د دوی لپاره منظم کمپونه جوړ شي لکه څرنګه چې مخکې اشاره ورته وشوله ګرمو ځایونو کې دوی وساتل شي د دې بایومټریک شي او خپلو ولایتونو ته چې دی اغلته ورته ولېږدل ورشي خارګوټي ورته جوړ شي او نور په اسانۍ باندې څوک دغه لارې نه او دغه دواړو هیوادونو ته ایران او پاکستان ته پرې نه خودل شي چې لاړ شي ځکه ورځ بیا له دغه سي مشکل سره به حاکمیت چې مخ کیږي نو که دغه مسلې ته په اساسي توګه باندې کار وشي خپل امکانات په دغه سي مسایلو کې ځینې خلک خپل ماشونه چې دی هغه کوي ورکی و دولت او حکومت ته واغ بنسټونو ورګانونو ته ورکی چې دغه سي حالت سره مرسته کوي د هرات زلزله چې وایو خبیلګه و د بهر او د داخل نمرستي وشولې او تر یو هده پوری الته چې د هغه حالات قابو شول دا مسله هم کېدل شي چې طالبان یا وسنۍ حاکمیت چې د بهر کې میشت لاوارانو نه هم کومک غواړي د دې لپاره دغه سي صندوقونه جوړ شي د مرستي او د پیسې راشي او په منظمه توګه د یو پلان لمخې د دې خلکو سره کومکونه وشي د دې د ځا په ځا کولو د لپاره واقعا چې دا د یو داسې حاکمیت لپاره چې تازه رامنځته شوی دی نړیوالې په رسمیت نه پېژني، خپله اقتصادي محدودیتونه لري، د هغوی دپاره به ډېره درنه مسله وي. لیکن که ښه مدیریت فکر کوم د یو لوی غم نه، د یو لوی جنجال نه چې هر وخت موږ ورسره مخ یو د همدې خوږې ګوتې نیول کېږو، زه فکر کوم د دې دپاره به موږ د همېشه دپاره خلاص شو. یو کال او دو کال به موږ په دې کې مشکل ولرو تر څو پورې چې دا خلک ځای په ځای شي. نور به موږ د ګاونډیانو دغه بهانه هم موږ سره ختم شي، او بیا موږ کولای شو چې په مساوي توګه د دوی سره په معاملاتو کې، په سیاستو کې، په مسایلو کې خبرې او
و ډیره مننه ښاغلی همدرد. سلامت اوسئ. کور مو ودان. میرمن سایمی خو ګڼې ستاسو د پای سپارښتنې هم او حل لارې څه کېدلی شي؟ اوس خو دغه مسؤلیت لکه څنګه چې ښاغلی همدرد وویل لوی مسؤلیت دی، د طالبانو حکومت ته ورلغاړې دی، داسې حکومت چې تر اوسه په رسمیت هم نه دی پیژندل سوی او په کور دننه هم اقتصادي او نورې ستونزې لري.
فقط همدغه لارې دي چې په نړیوال سیژن ورته خلابي وشي تر څو نړیوال سازمانه او هغه اربانونه چې د مهاجرو سره کومک کوي او دغسې بېوزلو خلکو سره کومک کوي د دوی لپاره کومکونه وکړي، فنډ ورته ورکړي، او د هغې تر څنګ زموږ خپله تاجران چې هغه بهر دي په دننه په وطن کې دي دوی لاس ورته ورکړي، خپل افغانان حتی چې څومره کولی شي کومک وکړي که لږ وي که ډېر وي. او همدارقم طالبان هم کوم عواید چې موږ لرو مثلا د هغې نه کولی شي بودجه دود پر تخصیص ورکړي، او دود پر مثلا ځایونه وویشي ورته ځمکې ورته ورکړي، ورته ورته کمپونه ورته جوړ کړي تر څو دود خپل د کورونو خاوندان هم شي. او دغه ژونه کې چې په خیر ووته ورسه د هغې نه ځینې مشکلات کمیږي چې هوا ګرمه شه، حتماً ټول کاروبار کوي، اصل کسبګر دي، کار کوي، بیا ځان ته یو مړی روزي پیدا کولی شي.
کور ودان. ډېره مننه ښاغلی سعادت، ستاسو د پای خبرې به هم واورو.
سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ. لکه څنګه چې د همدرد په خبرو کې ورته اشاره وشوه، همدغې خبرو باندې نن موږ تقریبا ناسته هم کړې وه، خبرې مو درلودې، او د دغې افغانانو د بهر مېشت افغانانو د کمیټو د پانه د حاکم نظام د قطر دفتر سره هم په دې باندې تقریبا هوکړه وشوه، هغو هم دا خبرې تقریبا ټول تایید کړې دي. همدغه وړاندیزونه چې تقریبا همدرد ته وویل دا ټول په دې خبرو کې نن یاده شوه، او هغوی درې مختلف اکاونټونه چې د افغانستان یونایټډ بانک پورې مربوط دی، د همغې مشخص د دغې کډوال دپاره جوړه شوې ده، همغه یې مشخصه کړه، او هغوی وویل چې نن به دا ټولنیز رسنیو کې هم شریکه کی. نو په هماغه اساس که دا یو مرجع ته په اصطلاح دا مرستې وشوي، نو دوی به د هماغه د هرات په شان هماغسې لکه هغوی ته چې پروژه جوړه کړه چې هغوی ته به یو نیم زر کورونه جوړوي، د دغې مهاجرینو دپاره هم که څوک په خپل ځمکې او جایداد کور چې لري خو خطر که نه یې لري، بیا د همدغې تدابیرو په رڼا کې به په البته په اوږد مهال کې چې دفتن به مشکل وي، او دفتن به دوی فقط په ګرمسیر ولایتونو کې ساتل کېږي او شرایط به ورته برابرېږي. لیکن د دې تر څنګ د هغوی ټینګار دا و چې تاسو کوشش وکوئ چې نړیوال سازمان باندې هم حتی خپل فیصله زیاته کړي چې د هغوی پام راواړوئ چې هغوی په خپله د دې مرستو لړۍ فیصله
کور مو ودان. ډیره ډیره مننه اوریدونکو. د ازادۍ په څپو کې دا بحث همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو ژورنالیست او د چارو شنونکي شفیق همدرد، د ولسي جرګې له پخوانی غړي سایمي خوګیاڼۍ، او د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه سادات صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
نصیحتو ندی کوی راتا، کونیم غگو ندی کوی راتا، نصیحتو ندی کوی راتا، فرصتونه دی کوي راتا هاي 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 وارشي ستونه دی کوي راتا کونیم غونه دی کوي راتا نصیحتونه
یار مسلمانم یار می هندو ز مسلمانم ولیلو صحاب شمع لگے گی گلاں کون رے جبینا یار می هندو ز مسلمانم یار می هندو ز مسلمانم ولیلو صحاب شمع لگے گی گلاں کون رے جبینا دیار دے پار درم سال چڑھو کبو ماں دیار دے پار درم سال چڑھو کبو ماں وڈ لائلو سہارے